سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي. نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د مئی 13 نیټه ده. د مشالېډو په یو بل خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ، هرکلی کوم چې له دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو او د پاکستان سیمې او نړۍ متوت ته کتنه کوو. په پایل کې به مایک شاهین بونیری ته حواله کړم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم قبایلي ولس لا دوکه ورکوي. د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان خویندو له حکومته د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. او په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان ویلي هر څومره زر چې کېدی شي باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تشه ډکه شي. د خبرونو تفصیل. د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم قبایلي ولس تیرباسي او حکومتي غړي هم د کمیټې د سپارښتنو مخالفت کوي چې دوی په خپله جوړه کړې وه. پیښور کې پرون مازدیګر یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې قبایلي ولس ته هم هغه حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوي دي.
دلته زمونږ د قبایلی سیمو په اړه جرګه روانه وه او هغلته کې د میا نواز شریف حکومت په قومي اسمبلی کې هم په دغې اړه یو نوی بل وړاندې کړو کوم چې په حقیقت کې د دې ځای د ولس د خوښي خلاف و. نو زه غواړم چې هغوی ته هم هغه حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد نورو خلکو ته حاصل دي.
آصف علي زرداری پیښور کې 15 ورځې تیر کړې او دلته د ګوند سیاسي مشرانو په ګډون د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو پلارانو سره هم وکتل. خبري کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي دا هم وویل چې حکومتونه د ترهګرۍ پر ضد د یوې متبادلې مفکورې په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د قومي اسمبلی د سفران قائمه کمیټې په غونډه کې پر رواج بل 2019 باندې د کمیټې غړي نه دي متفق شوي او غونډه د نامعلومه مودې پورې ځنډول شوې ده. له قبایلي سیمو د پارلمان ځینې غړي پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې دوی ته په اف سي آر او رواج بل کې ډیر فرق نه ښکاري، نو له دې کبله یې دغه قانوني مسوده رد کړې ده. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان په دغه اړه وویل
سیکشن 1 پتا سو غوري پای کې دایې کلی چې کونسل اپ ایلډرز به جوړی کی د کنسلټیشن باندې او سیکشن 8 باندې هغه به خوخیږي. اخیره کې به لیکلی دي چې اف سی آر به ختميږي. نو چې تاسو اړونه به وښو چې دا خو تاسو خنجره کونته کې شی جوړ کړی دی، تاسو خو اف سی آر ختمول نه غواړئ کمپلیټ. نو په دغه وخت کې بلوچ د خلینا دروتل چې کمپلیټ موږ نه ختمول غواړو.
بلخوا د کمیټې مشر جمال الدین وایي چې د رواج بل 2019 کاپیانې د کمیټې غړو له ورکړي او ورته ویل شوي چې په راتلونکي غونډه کې د خپل سپارښتنې شریکې کړي. اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته خپل احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د دې دوه ډیپلوماټانو نیول د 1961 کال د ویانا له نړیوال کنوینشن څخه سرغړونه ده. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په دې باره کې نور وضاحت نه دی کړی او کابل هم لاس نه دی ویلي. د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان خویندو له حکومت د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. سوریه اقبال نن مشال لیډو ته وویل د مشال خان تر وجنې وروستو دا او خوري سکول او پوهنتون ته نه دی تللی.
هر یو ماشوم د پاکستان ویری ده، نه صرف مونږه، زموږ مسالم د خلکو مزرازي نورم ډیر مسائل کې دلته کې د 10 ونټان چې کم دین او غي غریبانان ویری دل چې لکه زموږ د ژوند سره ګارانټي چې مونږه به بچ شو، مونږ به واپس راشو. نو دغه خبره چې زما بابا هم کوي، مونږه هم کوو چې رومانه د مونږه سکیورټي پروولډ شي.
مشال خان د اپریل په 13 قهرجنو بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو، خو پولیس وایي هغه د مذهب سپکاوي نه وکړي. پولیس زیاته کړې ده چې د مشال خان د وجنې په تړاو 350 مشکوک کسان نیولي او دغه د وجنې مقدمه دا وخت په سپریم کورټ کې روانه ده. چارواکي وایي چې پرون د ننګرهار ملي ریډیو ټلویزیون باندې په ترهګر برید کې د څلورو بریدګرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. پرون په ننګرهار کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل چې د دغه برید په نتیجه کې د څلورو بریدګرو په ګډون د ملي راډیو ټلویزیون دوه تنه کارکوونکي او دوه تنه پولیس وژل شوي دي. په پیښه کې دیارلس ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په اروپا کې د ناټو عمومي قماندان ویلي هر څومره زر چې کېدی شي باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تشه ډکه شي. جنرال مایکل سکاپاروتی په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکولسن د غوښتنې په ارتباط دا خبره پرون په برسلز کې د ناټو د دفاعي چارواکو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان ځواکونو صلاحیتونه باید دومره لوړ شي چې طالبان پخپله د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. دا معلومه نه ده چې د ناټو غړي هیوادونه به څومره پوځیان افغانستان ته استي، خو یو شمیر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې امریکایي قومندانانو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه تر 50,000 د ډیرو امریکایي پوځیانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته ولیږي. او تمه ده چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او ویټیکان ته لاړ شي. همدارز به د ایټالیا په سیسلی کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه اخلي. ټرمپ پرون د امریکا د سمندري ځواکونو د اکیډمۍ یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي د دې سفرونو په ترڅ کې به هڅه وکړي چې له نورو هیوادونو سره د امریکا اړیکې نورې هم ښه شي. ولسمشر ټرمپ به د مې په 25مه نیټه په برسلز کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون کوي. دغه د مشال لیډو د دې و خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رفت انجم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.40 روپۍ شل پیسې او په 1.19 روپۍ اویا پیسې. یو پاونډ په 1.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.10 روپۍ اتیا پیسې خرڅیږي. یو درهم په 23 روپۍ اتیا پیسې او په 23 روپۍ پنځه اتیا پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 45 پیسې او په 23 روپۍ شل پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅیږي. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم گرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 23 وي. په بنو کې زیات نه زیات 9 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 سانتي ګریډ او کم نه کم 44 وي.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل. د موسم او کرنسی حال در تعریفت انجم در کړ. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو په نوم د دوکې تور پوری کړی او ویلي چې ګوندې قبایلو سره د هیواد نور سیمو خلکو په شان حکومت ورکول غواړي.
ان کو بھی وہی حق ملے جو کہ دوسرے پاکستان کو حق.
د پاکستان بشری حقوق سازمان د دیہات پر نصاب کی د مثبت بدلون خوشتنه کوي.
جنگی جنونیت هغه سیزونه نه اوس امن طرف ته راتګ دی، اوس ترقی طرف ته راتګ دی، اوس دیموکراسي طرف ته راتګ دی.
د عبدالولی خان پونتون وچل سویز د کونکي خور ویلی د ورور لمرګه پس یونیورسيټي ته نه د تللې خو هوټ څرګندوي.
نمون کو بچی کم دین خپل یونیورسٹی او کالج نه پریدو بلکې مون به نوې میشن سره ځکه کم د پوهنتون واړه دي او غي بم پو یو چې ځان کې وصاله پیدا کړي او با عمل تعلیم حاصل کړي.
یوش مه نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر مرکزی حکومت تور پوری کړی چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي سیمو خلکو ته دوکه ورکوي. نوموړي د چهارشنبه مازیګر ناوخته په پېښور کې خبري غونډه وکړه او پر دې مهال د فاټا اصلاحاتو ترڅنګ د پېښور آرمی پبلک سکول د وشسو ماشومانو له خپلوانو سره کړي ژبني او له افغانستان او ایران سره د پاکستان پر تعلقاتو وژغېدی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم د خبري غونډې ته ورغلی او دا ریپورت را لېږلی دی.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه آصف علي زرداری وویل د اصلاحاتو په نوم د قبایلی ولس سره حکومت دوکه کوي او د حکومت خپل ملګری سیاسي ګوندونه هم د خپل حکومت لخوا د وړاندې کړې شوې بل مخالفت کوي. دلتا زمون د قبایلی سیمو په اړه جرګه روانه وه او هغلته کې د میا نواز شریف حکومت په قومي اسمبلی کې هم په دغې اړه یو نوی بل وړاندې کړو کوم چې په حقیقت کې د دې ځای د ولس د خوښې خلاف و. نو زه غواړم چې هغوی ته هم هغه حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد نورو خلکو ته حاصل دي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری وویل چې د پېښور د دورې پر مهال یې د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو میندو او پلرونو ته د دغه وسلوال برید د پلټنو ډاډګیرنه هم ورکړه. هغوی د خپلو وژل شوي ماشومانو انځورونه راوړي وو او چغې یې وهلې چې ته راته ووایه موږ څه ګناه کړې وه. ما هغه منظر برداشت نه کړی شو او په سترګو کې مې اوښکې راغلې او ما د هغوی سره ژمنه وکړه چې موږ به ستاسې سره ولاړ یو او موږ غواړو چې د دغه پیښې پلټنې دې وکړی شي. د میا نواز شریف د حکومت په دور کې اوس د افغانستان او ایران سره په پوله د روان کړکیچ په اړه د پوښتنې په ځواب کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری راته صدا ډول ځواب راکړو. مونږ فکر کوو چې میا صاحب دا حالات نشي سنبالولی او په هیواد کې یوازې اقتصاد نه وي دی کې نړیوال معاملات هم سنبالول. د لری هیوادونو سره ملګرتیا ښه خبره ده خو د ګاونډیانو او محلي والو سره هم ښه اړیکې پکار دي. زمون وخت کې خو یوازې د هند سره په پوله به کړکیش وو خو په دې نورو دو پولو باندې مونږ داسې حتی نه و رسیدلي. پېښور ته د 15 ورځو د دورې په پای کې د خبری غونډې پر مهال آصف علي زرداری په مرکز کې په مسلم لیگ نون او په پښتونخوا کې د تحریک انصاف په حکومتونو هم سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې په راروانو ټاکنو کې به د هغه ګوند بریا ترلاسه کوي او د راروانو ټاکنو لپاره کاندیدانو ته ټکټونه به هم په خپل لاس ورکوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال استاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي د چین پاکستان اقتصادي رهداري له مخې د چین او پاکستان ترمنځ په بلوچستان کې د درې نورو منصوبو پیلولو تړون لاسلیک شوی دی. ثناء الله زهري دا خبره پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ په ګوادر کې د مزدورانو د وژنې د پېښې په اړه د پوښتنو ځواب وویل. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د پاکستان د لومړي وزیر میا نواز شریف د چین د اوسنۍ دورې پر مهال د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې د بلوچستان په اړه درې نوي پروژې لاسلیک شوي دي. همدا وجه ده چې ځینې هیوادونه نه غواړي چې پاکستان بیا په خاصه توګه بلوچستان دي د سی پیک د لارې د ترقۍ په لور روان شي، نو ځکه په بلوچستان کې لاسوهنه کوي. هغه وویل چې په نوو پروژو کې ګوادر ایکسپریس وی یا لویه لاره او ماسټر سیټي پلان شامل دی. دغه ډول د بلوچستان او خوزدار صنعتي زون ترڅنګ د ژوب مغولکوټ سړک د پراخولو کار په چټکۍ سره روان دی. اعلی وزیر په ګوادر کې د بېګنا مزدورانو د وژنې په کلکه سرغندنه وکړه او ویل چې تر اوسه په پیښ کې د تورونو کسانو په ننیولو د ګوادر د انتظامی چارواکو په ضد د پلټنې کار پیل شوی دی او چې کومو خلکو په دې کې د غفلت څخه کار اخیستی دی د هغو په ضد به سخت ګامونه پورته سي. د ویپشتنی په جواب کې نواب ثناء الله زهری زیاته کړه چې په بارنی هوادو کې ناس بلوچ مشرانو سره تر هغه وخت پورې خبرې نس کېدلای تر څو چې دوی دلته راغلي او د پاکستان اساسي قانونیت تسلیم کړی نه وي. د ویبل پښتنې په جواب کې اعلی وزیر وویل چې د مستونګ او د ګوادر پیشي د امنیت ساتونکو ادارو ناکامي نه ده.
دیکھیں کوئی فیلئر نہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں, ہم نے بھی
پکڑ دے بلسان اللہ وزیر نواب ثناء اللہ زہری وائی چدا ہس ناکامی نہ دا موج ہم کار کو او تورن کسان میں نیولی او وجلی دی خودین ریلیز موج پر گاونڈی ہوا دو کی روزل کی جی او درال خوا د دوسرا مرسته کی جی خود دیر خبر داس دی چ زید کیمرے او مختدا وقت نسم کولے
ویسے اب در کارڈ اپ لوگوں کو کبھی اپ لوگوں کو بتاؤں گا
دل دا خبر دا د ونی ورد چ د تیر جمعہ پورس د کوٹ سخه 45 کلومیٹر لری وسویل لورتا مستون کی د سینیټ پر مرستیال مشر مولانا غفور ادری باندې یو ځان مرګي برید سوی وو چې لامل یې شپږ کسان وژل سوی او د چلویر څخه زیات ټپیان سوی وو. دغه پیښه ورځ وروسته په ګوادر کې ناصرګنو وسلوالو کسانو د پرمختیا پر یو پروژه کې کار کوونکي د سند ایالت وسیدونکو لس مزدوران وژلي وو چې وروسته پړه بلوز خپلواکي غوښتونکو ډلې بي ال په غاړه اخیستې وه. ایوب ترین, مشال ریډیو, کوټ.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د کورمی پاړه چمکنی مشرانو دورانو کورونو د غزمنو کسانو سره د مرستې لپاره سوي تازه سروي رد کړی ده. سروې پولیټیکل چارواکو کړي چې هدف یې د کسانو مرسته کولو چې د پوځي عملیاتو او سوالو سره په جګړه کې کورونا تباه شوي. تفصیل د تاریخ کورکسی پر رپورٹ کې
د تابع خونی خیلو ملک بدی زمان وای اوس چې کومه تازه سروې دا په هغه کې یو شمېر خلک داسې دي چې کورونه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت رنګ شوي دي خو نمونه نه دی اچول شوي.
په 2013 کې موکله متاثرین شولو موسینتالیس دین بعد به واپسی وشوله چلکی ته لړ حکومت متوي سروې وروستوله د شپږ سوه اتیا کورونا التړنګ ونوغه سروي حکومت منزور کړله. نو مو حکومت سلور کو دګي کوله بعد حکومت متبیا سروي راوستواله چې سروي وکړله. اوس هغه د زړی یو سل اویا کورونو پیسې ویر کړي, باقی کورونو 1500 اویا کورونه دي کم جوړت دا غوي پیسې مو تملو نشو.
د تختو سیمه یو بل مشر حاجی محمد جان وای کله چې خپل سیمه ته واپس شول نو زینو خلکو مجبورن پر دې خپل کورونه جوړ کړل. چشنه اسمان لاندې نشو پاتې کېدل, خو په دغه خبره د سیمه متاثرینو ته دا بیا مشکل جوړ شو چې په سروي کې نمونه وانه چول شول. داله دوی سره ظلم دی
چې کله دا کورونه مو جوړول او دا مو په مجبورۍ جوړ کړی دي. چو ټیکټر په تل کا خستی دي, په څلور لکه ورته بدل کړی دي, په تمونیر خستی دي. هغه کورونه پیرویدون کړل او چو بازار نه وس پنه یو لا چو نه سیا یو لا لا چو یو بل نه پیسې وخستلې. نو د دمو خلکو په دې خبرې باندې تبوی شوې ده.
معلوماتو در محاکمو متاثرینو چې خپل کورونه د واپسی وروسته جوړ کړی دي د هغوی نمونه په سروې کې نه چول کیږي. د بازو سیمې محمد اسماعیل حکومت ته د دړکه ورکړه چې کده سیمې متاثرینو ته خپل حق ور نه کړی شو نو په ضد به احتجاجونه شروع کړي.
موږ دې ته دا ریکوست کوو چې دمو ته د خپل شای په صحیح طریقې سره کی او کنه په دې باندې مو عدالت کې کیس جمع کړی دی. دا به مخبه په شکل ته احتجاج باب کوو په دې باندې مو بدید باندې در نه ویر کوو.
موږ په دې اړه له سېنېټر سجاد توري سره خبر وکړې نو هغه مشال لډیو ته وویل څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي.
کومه زړه سرویس وی دی کچاور کې دو نمبر کړي یا دو نمبر ته ناشته کوي ډبلینګ وی ډبل ایکشن وګا کوي کم سے کم هغه خلکو تاسو ما خر په وي کنه چې کوم غریبانو خلکو کورونه پر اړتیا ورن شوی دي او خلکو ته کمپنسیشن ان شاء الله مو په خپل دا ډر کې ضرور بوته ورکو دا یو حق دی.
واضح دی چې په کوم ما کې واپس شوی کډوالو ته حکومت مکمل توګه ډنګ شوی کورونه لپاره سلو لک او د لک نقصان لپاره یو لک 80000 روپیا ورکوي. تاریخ ورغزه, مشال ریډیو, په خبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کلو هرتز.
د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د اپریل په 14 د مذهب سپکاوي په تور د مشال خان وژنې د انساني حقوقو ادارې اندېښمنې کړي او غوښتنه کوي چې د پاکستان د طالبي ادارو په نصاب کې دی مثبت بدلون راوستل شي. د نصاب او تعلیم ماهران په دې اړه څه نظرونه لري؟ زموږ همکار منور شاه درته تفصیل ورکوي.
په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي د تشدد د ورستیو پیښو ته په کتو سره د دې خبرې ضرورت لا نور سیوا شوی چې د سکولونو په نصاب کې د مثبت بدلون راوستل شي او هغه مواد چې په ممکنه توګه د نفرت اړخته زده کوونکي مایله کوي لرې کړل شي. د یاد کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل په نوي کول کې د پرتشدد فکر سیوا کېدل د اندېښنې وړ خبره ده.
زمنګ د سکولونو په نصاب کې داسې مواد شته چې د نفرت او تشدد اړخ ته د زده کوونکو پام اړول شي. موږ په وار وار غوښتنه کړې چې دغه دې لرې کړل شي. د دې تر څنګه د استادانو تربیت هم د جدیدو تقاضو سره سم په کار ده، ځکه چې موجوده زیاتره استادان د زده کوونکو د روزنې لپاره هغه استعداد نه لري چې په نتیجه کې زمونږ نوی نسل د نړۍ د پرمختللو قانونو سره سیال شي.
در از د خیبر پختونخوا د نصابی کتابونو بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د سکولونو نصاب داسې په کار دی چې نوی کول ته د بشر دوستۍ درس ورکوي.
څنګه د زمونږ حال څنګه به او مستقبل موږ څنګه په کار دی. دادای بل علاقایي مسلې څه دي، دې نه پس د ملک په سطح څه مسلې دي او هغه حل څه دی، او هغه نه پس د نړیوالې سطح باندې څه مسلې دي، څه حل دی، څنګه نوي نومونه کوم راغلي دي، هغه ترجمه موږ په خپلو ژبو کې کړی دی که نه دی کړی، آیا ما ماشوم د لیول خیال ساتلی دی نه نه دی ساتلی. خو سوال دا دی چې یاره موږ جنګي جنونیت هغه سیزونو نه اوس امن طرف ته راتګ دی، اوس ترقۍ طرف ته راتګ دی، اوس پرمختګ طرف ته راتګ دی، اوس ډیموکراسي طرف ته راتګ دی.
بلخوا د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان وایي د درس او تدریس په دې عمل کې د استاد کردار هم ډېره توجه غواړي.
سلیبس موږ مثال خبره ډېر خم جوړ کړو، هو که استاد په کلاس روم کې خپل ټیچنګ او پریچنګ کې څه غلط خبرې کوي او آؤٹ آف دا کورس خبرې کوي او دا فیورٹیزم خبرې کوي یا مذهبي جنونی خبرې کوي، نو هغه بیا دغه افیکټ کیږي طالب علمان. موږ له پکار دا دي چې موږ د استادانو ټریننګ داشن په بنیاد باندې وي، د پرایمري جماعت نه الیمنټري لیول نه تر هایر یونیورسيټي ایجوکیشن باندې چې موږ خپل خپل سلیبس خپل کار سره کار ولرو. فالتو خبرې موږ په کلاس کې یا نور داشن څه کہانیانی کسی جگہ چې ایرلیمنٹ وی داګه سره زمنګا مجروکی کی دا تعلیمی نظام.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وای په کار دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د تشدد د مخنیوي لپاره په ترجیحي بنیادونو تعلیمی نظام ته کتنه وکړي او د نوي دور د تقاضو او موجوده حالاتو سره سم نوي کلته تربیت ورکړي.
لکه څنګه تاسو د منور شاپ ریپورت کې واوریدل، د عبدالله خان پوهنتون کې د مشال خان تر وژنې وروسته د بشري حقوقو سازمانونه پریشانه سوي، اندېښمن سوي او غوښتنه کوي چې په نصاب کې د مثبت بدلون راوستي. خو بل خوا د مشال خان خوندې د حکومت د امنیت ورکولو غوښتنه کوي. سوریا اقبال د زیارت پر ورځ مشال ریډیو ته وویل د مشال خان تر وژنې وروسته دا او خورې سکول او پوهنتونونو ته نه دي تللي. مشال خان د اپریل په 14مه کارجن نوبل وګړو د مذهب سپکاوي په تور په وهلو ټکولو او وروسته په ډزو وژلي او پولیس ویلي هغه د مذهب سپکاوي نه دی کړی. د مشال خان د وژنې په تړاو د پنځوس مشکوکه کسان نیول شوي او مقدمه دا وخت په سپریم کورټ کې روانه ده. د مرکې په سر کې مو د مشال خان له خور سوره اقبال د امنیتي اندېښنو په اړه پوښتنه وکړه.
مشال خان خو چې کله نه تللی دی نو هغه چې یونیورسټي چې کوم دی هغې ته زه نه یم تللی، زما بله خور ده سبا اقبال، نو هغه هم چې کوم دی خپل کالج ته نه ځي. نو لکه د ټریکس مسله خو چې کومه ده هغه خو ټول پاکستان مسله ده که تاسو وګورئ که نه هغې ته نظر کې، ځکه چې خبره دا شانتې ده چې یو انسان خو خپل بچې لیږي نو د هغه څه ګارنټي خو وي که نه. لکه چې مشال خان مونږ څنګه لیږلی وو عبدالولي خان یونیورسټي ته، نو خو مونږ په یو ګارنټي لیږلی وو، خو هغه خو واپس هغه شان دا نه لی که نه، د بل بچي به څنګه حفاظت کېږي او څنګه به هغه محفوظه پاتې کېږي. هر یو ماشوم د پاکستان ویرېده، نه صرف مونږ، زمونږ خو مسله هم دا خلک هم ځي راځي، نور هم ډېر مسایل دي دلته کې. د مشال څلوېښتې هم دا دغې هم حلې ځلې دي. دا سټوډنټان چې کوم دی نو هغوی غریبانان ویرېدل چې لکه زمونږ د ژوند څه دغه دی، څه ګیرنټي ده چې مونږ به بد شو، مونږ به واپس را شو. نو دغه خبره ده چې زما بابا هم کوي، مونږ هم کوو چې رومبنۍ د مونږ ته سیکورټي یا چې کوم دغه دی هغه پرووایډ شي، مونږ له یو دغه را کړي چې او دا سټوډنټان چې کوم دی دا محفوظه دي، دوی به دلته کې ښه سبق ووایي بغیر د یاري، هغه واقعا به د دوی د ذهن نه ایره شي. نو صحیح ده، مونږ علم چې کوم دی نو خو یو د هر انسان بنیادي حق دی،
په مشال کوم الزامونه لګي یا را لګېدلې دي، تاسو خپل یو سماجی دباو محسوسه واسطه ټولنیز فشار؟
نو سماجی دباو خدا شانتي لکه مطلب یو شی دی چې مشال غم سره هغه کریټ شوی دی، پیدا شوی دی، ټول خلک راځي نو غي مونږ ته وایي چې انسان چې کوم دی، مونږ خپل سوندان چې کوم دی، خپل بچی چې کوم دی، نو هغه چې لیګون زموږ ته لريږي، ځکه چې دا واقعیا کوم شوی دی، دا وړه واقعیا نه ده، یو غټه واقعیا ده.
صحیح را ده لری چې تاسو په کالج یا سکول ته ځی، تاسو چې کوم د مشال ورور خور یا؟
بالکل، مونږ به کالج تم ځو، مونږ به یونیورسٹی تم ځو، مونږ به علم د غره نه خورو، مونږ به نور سټوډنټان ته وو چې ورشه ځان کې حوصله پیدا کړي، ځکه چې مشال خان لړ خو مونږ د علم او تعلیم حوصله راکړې ده. دا هو خپل میشن هم د کو چې هر انسان با مقصد او با شعور شي، هغه په خپل علم چې کم دی هغه عمل سره او با مقصد طریقې سره حاصل کړي. نو مونږ خو به چې کم دی خپل یونیورسٹی او کالج نه پرېږدو، بلکې مونږ به یو نوی میشن سره خپل سکول ته، خپل کالج ته، خپل یونیورسٹی ته او د نورم چې کم د پوهنتون واړه دي هغه به مونږ کنوینس کوو، هغه به مونږ پوهیو چې ځان کې حوصله پیدا کوي او با عمل تعلیم حاصل کوي. خدای دې لپاره چې کوم دینو زموږ تحفظ ضروري دي. کومه خبره
داود عبدالولی خان پوهنتون د وجل سویز د کون کی مشال خان خور سوریا اقبال چوایي سکول ته نه دتللې د ورور د مرګ وروسته یونیورسټي ته، خو اوس په ځی او د ورور د بشورا او تعلیم لپاره چې کوم میشن دی هغه پر مخ وړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال
رادیو، السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 22 11 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په دوهمه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو تر څنګ د اف سي آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړې وه. وروسته حکومت دغه قانون عدالت او بخشش اسمبلی ته وړاندې کړی. اسمبلی دا د سفران و قائمه کمیټي ته وسپارلې. پر دې اوس بحث روان دی او الته پکې قائمه کمیټي کې اختلافات دي. خو د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو زکونکو او بیلابیلو تنظیمونو د رواج اکټ په اړه تحفظات ښودلې دي. د چې رواج اکټ دی څه مليحه مرزاده ورته کتنه کوي.
د قبایلي سیمو رواج اکټ سره به د 1901 اف سی آر ختم شي او د سپریم کورټ او های کورټ د رائے کار به قبایلي سیمو ته وغځيږي. له دې سره به قبایل په عدالت کې د اپیل کولو حق ترلاسه کړي چې مخکې یې نه لرلو. له دې نوي قانون سره به د خیبر پښتونخوا قانوني چوکاټ تر قبایلو وغځيږي. دا قانوني چوکاټ هم په ملکی او هم په جنایي قضیو کې کار کوي. د رواج اکټ لمخې به له قاضي سره د قبایلي مشرانو جرګه هم کینی. د مشرانو شورا یا کونسل اف ایلډرز به سلور یا زیات مشران وي چې ټاکنه به قاضي کوي. قاضي به ضلع یا سیشن جج وي چې وفاقي حکومت به ټاکي. قاضي به په کیسونو کې د مشرانو شورا له سلا سره د دواړو قوانینو او رواج په رڼا کې فیصله کوي. په دغه بل کې د رواج معنی د قبایلو دود، دستور او روایتونه ښودل شوي دي. له دغه بل سره سم سیول کیسونه به عدالت ته د رواج مطابق فیصلو له لیږل کیږي. په دې کې به قاضي ته د کیس درخواست ترلاسه کولو اوو ورځو کې دننه د مشرانو شورا غړو نمونه ټاکل او په ډاګه کول ضروري وي. که د جرګې په غړي کوم فریق ته اعتراض وي نو باید په دریو ورځو کې درخواست جمع کړي. قاضیان باید د کیس اورېدنې پس په دوو ورځو کې دننه له مشرانو شورا سره رابطه وکړي. د مشرانو شورا ته به پکار وي چې له رواج سره سم به په دیرشو ورځو کې دننه خپل دریځ ووایي. تر دې وروسته به جج ته په یوه هفته کې دننه د مشرانو شورا د دریس پر رڼا کې فیصله کول وی. که د مشرانو شورا دریس یو شان نه وي نو هغوی ته به د کیس بیا کتنې لپاره یوه میاشت وخت ورکول کیږي. یا دا هم کېدای شي چې د مشرانو شورا بدل کړل شي او هغه شورا بیا په یوه میاشت کې فیصله ورکړي. د مشرانو شورا یوازې یو وار بدلېدای شي. همدغه شان طریقه کار به په نورو قضیو کې هم په کار راوستل کیږي. که یو تن په داسې جرم تورن وي چې ضمانت یې نشي کېدی او گرفتار شي، په حراست کې وي یا جج ته وړاندې شي، نو هغه د شخصي ضمانت یا له رواج قانون سره سم چې کوم ضمانت اجازت وي خوشی کې دی شي. په بل کې په عدالتي کاروایی کې د پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټي کمشنر کردار نشته. خو په ځینو غیر عادي کیسونو کې د مشرانو شورا په وړاندیز د انصاف او امن په مقصد فیصله غوي کولی شي. له بل سره سم دا ټول طریقې کار به د پېښور های کورټ تر سوري لاندې کیږي. وفاقي حکومت دا اختیار لري چې په ملکی یا جنایي قضیه کې د کوم فریق د درخواست په بنیاد جج بدل کړي. قانون پوهان وایي که په دغه بل کې څه نیمګړتیاوي وي او یا چاته پرې اعتراض وي نو هغه په های کورټ او سپریم کورټ کې چیلنج کېدای شي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم 12 بجې کېدونکې دي. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم قبایلي ولس سره دوکه کوي او حکومتي غړي هم د هغه کمیټې د سپارښتنو مخالفت کوي چې دوی پخپله جوړه کړې وه. نوموړي پرون په پېښور کې یو خبري غونډې ته وینا کوله. د قومي اسمبلی د سفران قائمه کمیټې په غونډه کې پر رواج بل 2010 باندې د کمیټې غړي نه دي متفق شوي او غونډه د نامعلومه مودې پورې ځنډول شوې ده. د پاکستان پوز وایي د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړو څلورو کسانو ته د خیبر پښتونخوا په یو جیل کې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. نن د پاکستان د فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې د ترهګرۍ عامو خلکو په وجنه تعلیمي ادارو باندې په بریدونو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ څلورو کسانو ته په یو جیل کې پانسي ورکړل شوې ده. د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان خویندو له حکومته د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې پرون د ننګرهار ملي ریډیو ټلویزیون باندې په ترهګر برید کې د څلورو بریدګرو په ګډون 10 کسان وجل شوي دي. د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان ویلي هر څومره زر چې کېدی شي باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تشه ډکه شي. تمه ده چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کړي. ولسمشر ټرمپ به د مې په 15مه نیټه په برسلس کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. او د کینیډا د بارنو چارو وزیر کریستیا فریلینډ ویلي هیواد به د روسیې او نورو قانونو په هغه چارواکیو د بندیزونو مرسته کوي چې د بشري حقونو نه په سرغړونه کې ککړ دي.
دا خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیره واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړ سپاڼه خپل ادارېی کلی کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټې غونډه کې په رواج بل کال 2010 باندې اتفاق ونه شو چې لکه بلې ښکاري چې فاټه اصلاحات یو وار بیا د ځنډ ښکار شو. د ادارې په وینا کې هم ځینې د پارلیمان غړو او وکیلانو د فاټه اصلاحاتو لپاره ډېرې هلې ځلې کولې، خو بل طرف ته په پارلیمان کې او له پارلیمانه بهر قبایل په خپل په فاټه اصلاحاتو باندې متفق نه وو او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوند دونو هم ځان له ځان لا نظر وو. نو دا یو فطری عمل وو چې فاټه اصلاحات به د ځن سره مخ کېدل او داسې وشو هم. ادارې وړاندې لیکي فاټه اصلاحاتو باندې په قائمه کمیټې کې په اتفاق نه راتللو د دغه کمیټې غونډه د نامعلومه مودې پورې وځنډولې شوه. نو دا د دې مسلې حل نه دی، باید چې په دې مسله باندې غور او خبرې اترې جاری وساتلې شي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې د حکومت اخري کال پاتې دی، نو د حکومت نور ترجیحات هم دي. نو ښکاري داسې چې دا مسله به راتلونکي حکومت حل کوي. د دې ترڅنګ آج جرس پڼ خپل ادارې کلی کې چې د وفاقي کابینې اقتصادي رابطه کمیټې کې د روژې پیکج لپاره 1.6 ارب روپۍ منظورې کړې شوې چې تر مخه به په روژه کې په 1900 خوراکي توکو باندې سبزیډي ورکوي. د دې ترڅنګ په مختلفو ضلعو کې د ګرانۍ او ملاوټ د قابو موندلو لپاره هم اقدامات روان دي. د ادارې په وینا که څه هم د حکومت دا ګام ډېر د ستاینې وړ ګام دی، خو که وکتل شي نو دا سبسیډي به یوازې په یوټیلیټي سټورونو کې ملاویږي. خو دا حقیقت هم د نظر نه دی وستل پکار چې یوټیلیټي سټورونه په کلیوالو سیمو کې ډېر کم دي، او بل پلو په ښاریو سیمو کې چې کوم سټورونه دي د هغې نه نه یوازې غریبان بلکې د هغې نه مالدار خلک هم فایده اوچتوي. ادارې زیاتوي تر څو چې د مجسټریسۍ نظام نه وي بحال شوی تر هغه پورې حکومت له به دغه عرضي اقدامات په خشان تول وی، او د دې مقصد لپاره باید چې په صوبایي کچ کنټرول رومونه جوړ کړل شي او د دې سره سره چې په وفاقي کچ هم اقدامات وکړل شي چې دارنګ انتظامیه د چا د دباو نه بغیر خپل کار په خشن سرته ورسوي او پروژه کې د ګرانۍ مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي و امریکایي او پاکستاني چارواکو د ډاکټر شکیل افریدي خوشی کولو په اړه خبري کړې دي. بلخو انډیپندنت ریسپانډ لیکي افغان پولیسو هغه پناه غوښتونکي د ډنمارک چارواکو مخکې وهلي ټکولي چې بیرته کابل ته لیږدول کېده. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل دراوروي.
وال سټریټ جرنال لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی له پاکستانی چارواکو سره د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن د موندنې په لړ کې له امریکا سره مرسته کړې وه. نوموړی په پاکستان کې قید دی چې له بجې د اوږدې مودې راهیسې د دواړو اتحادیانو پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د مشکلاتو ښکار دي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي پاکستان چې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو په اړه د پخانی ولسمشر باراک اوباما انتظامی غوښتنې په وړاندې مزاحمت ښودلی و، دا مهال د ولسمشر ټرمپ انتظامی سره د ښه اړیکو کولو هڅې کوي. ځینې پاکستانی چارواکي دا هم وایي دوی د واشنگټن لخوا د یو ممکنه سخت ګام په اړه هم اندېښنې لري، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د طالبانو ضد جګړې لپاره افغانستان ته په نورو ځواکونو لېږدولو غور کوي او امریکا په پاکستان د طالبانو سره د مرستو تورونه هم پوري کوي، خو پاکستان بیا له طالبانو سره د مرستو تورونه ردوي. د پخانی ولسمشر اوباما د دورې پر مهال په ملي امنیتي شورا کې پخانی سلاکار جوشوا وایټ ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامی د کار په لومړي ورځو کې د شکیل افریدی خوشی کول او یا کوم بل هیواد ته د لېږدولو پریکړه به د پاکستان لپاره یو ښه ګام وي، ځکه چې دا به د امریکا په کانګرس کې د پاکستان نوم ښه کولو او د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ دلچسپي زیاتولو کې کار وکړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي ډنمارک په هغو اروپایي هیوادونو کې یو دی چې په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د روانې جګړې او په بند کې د ناوړه سلوک کولو په اړه د اندېښنو باوجود یې د افغانانو وستل پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي په یو خفیه رپورټ کې د 1400 هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه جزئیات ورکړل شوي وو چې د ډنمارک حکومت لخوا یې درخواستونه رد شوي، خو اوس د چارواکو لخوا له ځینو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند خبرونه مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي کابل ته پتلونکي پرواز کې رد شوي پناه غوښتونکي د ډنمارک چارواکو مخکې وهلې ټکول شوي دي. یوې ورځپاڼې ویلي د ډنمارک پولیس چارواکي کابل ته پتلونکي جهاز کې ناست وو چې د مارچ په لومړۍ نیټه د جهاز کې ناستو وروستو دوو کسانو د کوزیدو نه انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي افغان چارواکو په دې کې یو تن په سوکانو وهو، له هغه وروسته یې له ویښتو نیولې وو او له خپل سیټه په زوره بوتللو. دغسې دویم افغان کډوال ته څو وارې په مخ ګزارونه ورکړل شول. ورځپاڼه لیکي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د ډنمارک پولیسو په دې معامله کې مداخلت کړې او که نه، خو ویل کېږي چې د ډنمارک دوو چارواکو له خپل افغان سیالانو سره د یو افغان کډوال لاسونو تړلو کې مرسته کړې وه. څېړونکي وایي دا پیښه د بشري حقونو په اړه د اروپایي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ریو سم زو د ایران پر لور. د ایران د ولسمشر انتخابات سبا د سرور کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. تمه ده چې د اوسنی ولسمشر حسن روحانی او محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی ترمنځ سخته سیالي وسی. احمد چیبر له نورو جزئیاتو سره.
د ایران د ولسمشرۍ د 12مې دورې انتخاباتو ته یو ورځ پاتې شوه. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا او مصطفی آقا میر سلیم به سبا جمعه د غوی په 9 سیالي ته سره ودرېږي. روحانی او رئیسی تر نورو مخکې ښکاري. دوه نورو کاندیدانو محمد باقر قالیباف او اسحاق جهانگیری څو ورځې مخکې تر انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخیست. قالیباف د رئیسی په ګټه او جهانگیری د روحانی په ګټه له کاندیدۍ تیر شول. سبا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت د ښارونو او کلیو د شوراګانو 5 انتخابات هم په ایران کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې په سوله ایزه او امن فضا کې رای ورکړي.
نگاه کنید به کشورهای منطقه کجاست که این
د سیمې هیوادو ته وګورئ، کوم ځای دی چې ناامني پکې نشته؟ په دې ناامنه چاپېریال کې د خدای په فضل او توفیق اسلامي جمهوریت په امنیت او آرامۍ کې د انتخاباتو په ترسره کولو بوخت دی. داسې ګمان کېږي چې خامنئي د ابراهیم رئیسی ملاتړ کوي، خو تر اوسه هیڅ ایراني چارواکي دا خبره نه ده تایید کړې. حسن روحانی په حقوقو کې ډاکټری لري او ابراهیم رئیسی په فقه او حقوقو کې ډاکټره اخیستې ده. حسن روحانی د ښځو او نجونو په باور تر نورو کاندیدانو غوره دی او دوی وایي چې روحانی په تیره دوره کې دوی ته نسبتا ډیر کار کړی دی. 19 غزاله ابراهیمی چې د تهران په ټکنالوژي پوهنتون کې محصله ده وایي
توی دولت آقای روحانی بیشتر کار و اینا
د روحانی په حکومت کې ښځو ته د ډیر کار ورکولو حق ورکړل شو. ګمان کوم چې یوه شمېره چې خبره شوې ده 350 په سلو کې کارونه ښځو ته سپارل شوي چې دا زموږ لپاره ډیره ښه ده.
خیلی خوبه برای ما.
د ارنا دولتي آژانس په وینا تر 55 میلیونه ډیر کسان وسته دي جوګه دي چې رای ورکړي. د ایران د اساسي قانون له مخې که چیرته یو کاندید هم ونه توانېدو چې 50 جمعه یو رای خپل کړي نو بل جمعه به دوهم ځلی انتخابات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت غوښتل چې یو ځلی نتیجې اعلان شي او داسې ونشي چې یو ځل به ابتدایي نتیجه معلومی شي او بیا به عمومي نتیجه. خو نگهبان شورا چې په ایران کې هره وروستۍ پریکړه کوي دا خبره رد کړه او ویې ویل چې نتیجه به تدریجي اعلان شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سم د افغانستان پر لور، د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې داعش ډله په ننګرهار کې ځپلې ده. دفاع وزارت په داسې وخت کې دا خبره کوي چې داعش د جلال آباد چار په زړه کې د ملي ټلویزیون پر ودانۍ پرون برید وکړ. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 13 میلادي میاشت امریکا د داعش په سمڅو د بمونو د مور په نوم ستر بم استعمال کړی و چې د رپورټونو له مخې پکې د داعش په لسګونو مشران ووشل سول. و پرند داعش په جلال آباد کې ډله ایز برید وکړ او د خبریالانو په ګډون یې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. تفصیل د احمد شبر په دې رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش د ننګرهار په نږدې ټولو 22 ولسوالیو کې ځپل شوی دی او دا توان نه لري چې د پخوا په څیر له افغان ځواکونو سره جګړو ته دوام ورکړي. خو د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې داعش د دې لپاره چې خپل حضور خلکو ته ثابت کړي د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ په څیر پر عامه تاسیساتو حمله کوي.
داعش په افغانستان کې په عمومي صورت باندې ملایماته شوې ده، ډېر تکول شوې ده. هغه مقاومت چې داعش درلوده هغه اوس نه لري. اوس داعش د دې لپاره چې خپل حضور وښيي داسې بریدونو ته مخه کړې ده چې فقط په تبعاتو لپاره او هغه بریدونه چې هغه عام خلک وژني، ملکی خلک وژني.
په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پر ملي راډیو تلویزیون تیره ورځ حمله تقریبا 3 ساعته دوام وکړ چې پکې د ملي راډیو تلویزیون 4 تنه کارکوونکي او 2 امنیتي سرتیري ووژل شول او 10 تنه ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې په ټپیانو کې د دوی د معلوماتو له مخې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون تر لاسو ډیر کارکوونکي شامل دي. رحیم الله سمندر وایي چې په ننګرهار کې داعش خپل راډیو لري او د دوی د راډیو کسان د دې ولایت ټول خبریالان پیژني چې دغو خبریالانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی.
دا متاسفانه د افغانستان حکومت او د پتیر د ننګرهار ادارې او ملکي ځواکونو دغه ته توجه نه کړم. موږ ته بیا بیا وویل چې ننګرهار له ټولو ولایتونو زیات نعام لکه ده اوس خبریالانو کار او فعالیت لپاره. ځکه موږ شاهد یو چې پرله پسې هلته خبریالانو ته ګواښونه کېدل. ډېرو خبریالانو حتی ننګرهار پولیس یې کابل ته راغلي. یو شمېر نورې مستقیمن تهدیدي دي، هلته داعش فعال راډیو لري او هغه خلک چې داعش راډیو سره کار کوي هغه د ننګرهار هر یو خبریال بیل بیل پیژني. نو دغه یو موجود چې کار کول رسنۍ ته ډېر ستونزمن دي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر نورو کلونو خونړی وو او پکې 13 خبریالان ووژل شول. د ژورنالیستانو د ټولنو په وینا د دغو خبریالانو د قتل په لږ تر لږه 100 پیښو کې طالبانو لاس درلود. روان میلادي کال تر اوسه 6 خبریالان وژل شوي دي او شاوخوا 15 ځله پر خبریالانو بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
پرون د خبر پښتونخوا په بنو ښار کې د شمالي وزیرستان به کورکلسو شزو لاسي کارونه ننداري ته وړاندې سو. پر دې موخه ځینو شزو مشالې د ټول چې د لاسي کارونو روزنې تر لاسه کولو وروسته اوس په خپل د پیسو ګټلو جوګه سوي دي. د شزو ته د لاسي کارونو تربیه ورکوونکي غیر حکومتي تنظیم غوښتنه کړې چې حکومت باید د شزو لپاره نورې اسانتیاوې برابرې کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دغه نمایشي میله کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو مېرمنو په لاسونو جوړ کړل شوي مختلفو سیزونو سټالونه لګول شوي ول چې ورته د بنو مقامي یو شمېر زنانو تر څنګ سړی هم د سیزونو کتلو او اخیستلو لپاره راغلي ول. بې کوره شوو زنانو وویل چې دوی ته تربیت ورکړل شو او دغه په لاس جوړ کړل شوي سیزونو هم کولو او خرڅولو سره نه یوازې د زنانو کورانه مالی ستونزې هواریدلې شي بلکې په ټولنه او کورانه کې ورته ښه مقام هم حاصلېدلې شي.
زما نوم شبینه ده، زه یوه کونډه یم، زما بچیان دي، زما سړی نشته دی. نو د دې سنټر ما ته ډېر فایده رسوله. ما کار پکې زده کړ چې کوم کار ما زده کړ نو انشاءالله به زه جاري ساتم. دغه ذریعه به ما بچیان انشاءالله او د چا محتاج نه د کوم سيزونه چې مونږ جوړاو دغه ته پر مونږ ته یو مارکیټ ملاو شي هغه خلک مونږ نه اخلي او مونږ ته س انکم راځي د سره به مونږ بل ماشومان ته حلال د روزي ګټي
دا سه خزه چې هغه هیڅ کار روزګار نه یا دغه د کمایي څخه ذریعہ نه نو د دې سکل سنټرونو نه دې ته دا فائدہ ملاو شي چې هغه ته یو مناسب روزگار هم ملاو شي او د دې د میاشتې سو انکم هم راشي دغه پلاس کې سو د خپل لاس ګټلې پیسو خو اسیم ډیر خواني
کومه د فیمل آی ڈی پی دي چې د څه کورونو کې کار نه کوي یا خواندي نکوريانه نشته دي چې هغه د 10 دکړه دلته نو کی هو کورونو کې د شي نه جوړای او ما شومان من د تعلیم هم کوي 6 مهینه بعد مونږ سره چې سونه فیمل راشي کنا هغه مونږ انټرویو کې هغه کې کله لس فیمل شامل شي کله شل فیمل شامل شي
د غیر سرکاري تنظیم سرد مشر سیف الرحمن دورانی وویل چې دوی غواړي چې د تربیت مرکزونه د وزیرستان په هر تحصیل کې خلاص کړي او د مهالې په میرعلی د کې سنټر کار کوي
شمالي وزیرستان د بې قرشو خزو لپاره دستکاری مرکزونه الته جوړ کړ اغه چې کم پروډکټ ټوکړي د مونږ دلته راولل د نمایش لپاره چې خلک دا وګوري چومدا سیدان چې کم دی په دې باندې بدا خدي په خپل خپل باندې ودرېږي حکومت دا د څه کارونه کوي چې اغه ته دا مارکیټ طرف ته اکسس چې کم دی دا وته آسان کی مونږ د حکومت نه دا هیله لرو چې دې خزو سره به په مستقبل کې حکومت کار کوي
د تنظیم او ملي مشر سیف الرحمن دورانی وایي چې د شمالي وزیرستان په ګډون په ټولو قبایلي سیمو کې تر اوسه پورې د 3000 نه سیوا زنانه او ته د مختلف ډول لاسي سیزونو جوړولو هنر خودلې چې هدف یې په مقامی حواله د ترکۍ سره سره د غوتو جوړ کړل شوی سیزونه د خپل پښتني کلتور د ژغورلو په ګټه هم تمام شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د چهارشنبه پر ورځ د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي کې د هندوستان د 14مې پېړۍ د پښتون بچا شیرشاه سوري د ژوند د واکمنۍ په اړه د پوهې فاونډیشن تر تنظیم لاندې یوه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې خوشاله وسوه چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د شیرشاه سوري په اړه هم لیکنه شامل کړل شي. شیرشاه سوري په 1540 میلادي کال کې مغل بادشاه همایون ته ماتې ورکړې وه او د دلی تخت یې نیولی و. دغه اصلي نوم فرید خان و خو د بادشاه تر جوړېدو وروسته ځانته د شیرشاه لقب ورکړ. په تاریخ کې شیرشاه سوري د یو تکړه جنرال ترڅنګ د یو ښه منتظم او واکمن په توګه هم یادېږي. د غونډې حال په د خالد خان په ریپورت کې واورو.
د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ کې د شیرشاه سوري په یاد کې جوړه شوې دغه دستوره کې غوښتنه وشوه د نصاب کتابونو کې د شیرشاه سوري په حقله مضمونونه شامل کړي شي او په هندوستان کې د ده مقبرې بیا رغونه او تحفظ ورکړي شي. په دې مهال د پوهه تنظیم مشر ایاز مندوخیل په خپل وینا کې وویل چې د دې غونډې مقصد په هندوستان کې د پښتنو بادشاهي او بیا د پښتون بادشاه شیرشاه سوري په وخت کې چې کوم د پرمختګ کارونه انتظامی او مالی اصلاحات شوي وو دا غي په حق لا نوې نسل خبرول دي.
1509 کې د چونسه جنگ په هغه کې د مغول ته شکست ورکړي او همایون سنت پریوتی او فوج غرق شو او په ډیر مشکل ځان بچ کی. اخری جنگ چې کم نن ورځ مو منځ او لسمی تکنو جنگ پاره کې همایون مکمل شکست خوړ فرار شو. لاغه پات شیرشاه مالوار تنبور میواړ سند ملتان دا ټول ځایونه ونیول مختلف جنگونو په دې 15 کال کې.
دا یاد مندوخیل په خبره شیرشاه سوري نه صرف یو بهادر سپهسالار بلکې هغه د یو اعلی درجه انتظامی مشر او منصف بادشا هم او دا د پدور کې موجوده د نوې دلی خار بنیاد کې خودل شو او د هندستان د لوی خارونو ترمن سړکونه جوړ شو.
چې کوم حکومتي نظام دی شیرشاه نن چې کوم په پاکستان کې یا په انډیا کې کوم نظام دی د ضلع ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن د دې اولی موجد په دې موجوده شکل کې دا شیرشاه دی. د خپل ټول ریاست په اوت سلوي سرکار د دورته صوبانو ما په هغه کې تقسیم کړي او په هر ضلع کې به یو امین ساتلی د امین بکار دا چې هغه د ځمکه د کچ به کولې میجرمنت به کولې پیمایش او بل به اسسمنت کولې لکنن چې کوي چې به څومره فصل کاشته او بیا به اخر د ریونی وصولی کوله.
دا عوامل شل پټه مرکزی مشر او پخوانی سینیټر بشیر خان مټه چې دا شیر شاه سوری پاک له کتاب هم لیکل دي دا د جن او کارنامو په حق له تفصیلی بحث وکړو. هغه وویل چې دا شیر شاه سوری نیکه ابراهیم خان هندستان ته هجرت کړو او دغه شان دغه پلار حسن خان د خپل وخت یو لوی جاګیردار او دا د پوینا هغه په پښتونخوا کې نو پیدا خو دغه یو ارمان او چې ټول پښتانه د مغولو په ضد راجمع کړي او هغه ویته په ټول هندستان کې د یو مارشل کام حیثیت ورکړي
چې دا زمونږ د پښتونخوا په خپل خوره په شډل خوره دا چې پاتې د زړګونو کال نه کېږي کې دی نو سونه بقا په سترام کې دی خپل نو مالک لې چې sleeping under the alien sky alta payo pradi watan ke pradi asman nam zama zida gwadi che kash ke zamun pa khawra che cha tero zamun da pustun khawa da se wala ke turkiye che la iran che la arab che la ka france che la ke germany che
pa de mahal da pakistan hukumat na da ghoxtna hum ushwa che pa jelam ke da shir sha suri da las joda da rotas kala ta de pamlarna ukli aw haga de pa khpal asli halat ke bya joda ke khalid khan mashal radio pe khawar
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان په سند ایالت کې د موهنجودړو لرغونی شهر آثار د بیغوري لامل له منځه ځي. د لرغون پوهانو په باور دا شهر 15,000 کلن تاریخ لري او د اوس وخت پاتې آثار یې د دیش کارندوی کوي چې په وخت کې له اوسني پاکستان ډیر پرمختګ کړی و. دا چې موهنجودړو اوس په کم حال کې ده او پاکستان د دې تاریخ شهر د پاتو آثارو د ساتلو لپاره څه کوي سفی الله ستانکزی یې په اړه رپورټ جوړ کړی.
د مړیو درایا د موهنجو دارو ښار د حضرت عیسی مسیح له میلاد شاوخوا 2,500 کاله مخکې جوړ شوی و. دومره پرمختللی و چې ساره یې په اوسني پاکستان کې هم نه لیدل کیږي. دا سیمه د اوسني پاکستان په سند ایالت کې پرته ده. له ورانو دیوالونو هاخوا نور څه پکې نه دی پاتې، خو لرغونپوهان وایي همدا وران دیوالونه یې د دې ښکارندوی دي چې په خپل وخت کې د پرمختګ یوه زرینه پاڼه اړولې وه. په هماغه وخت کې دغه ښار د اوبو منظم سیستم، د اوبو له سیستم سره جوړ خاکندازونه او د ژوند نورې اسانتیاوې لرلې. لرغونپوهان له دې په اندېښنه کې دي چې د کراچۍ شمال ته پروت د لاړکانه په سیمه کې د دغه ښار آثار که ونه ساتل شي له منځه ځي او نور به د مصر او نورو لرغونو سیمو په څیر سیلانیان نه وي پرېمات. د فرانسوی خبری آژانس دی او جرمنی لرغونپوه ډاکټر مایکل جانسن په حواله ویلي موهنجودارو لرغونی ښار په داسې سیمه کې پروت دی چې اوبه او تودوخه زیات دي، که یې مخه ونه نیول شي دا ښار په کنډواله اړوي. اخو د پاکستان د ټکسلا ښار د موزیم مسؤول ناصرالله دند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د موهنجودارو ښار د آثارو د ورکېدو لاملونه داسې بیان کړل.
دلته په دې علاقه کې دلته د اوبو سطح ډېره اوچته ده، نو دې وجې نه چې دی نو دې ته ډېر زیات لکه خطره ده، او دلته دې دا کم لکه دی کې دا خخته چې لګېدلې ده نو دې د داس سیم کوي دا لکه مطلب دا دی چې خرابېږي وړوکېږي.
د موهنجودارو د لمنځتلو یوازیني دلایل اوبه، تودوخه او د چارواکو بېغوري نه ده، بلکې خلک هم د یادې تاریخي سیمې لرغونتیا ته له پام پرته کله کله ګڼه ګوڼه جوړوي او اورلوبې او ګډاوې پکې کوي. تیر ځل 2014 کال چې ګڼ شمېر خلک په دې سیمه کې سره ټول شوي وو، اورلوبه او ګډا یې وکړه چې د لرغونپوهانو له انتقاد سره مخ شول او ویې ویل په دې سیمه کې داسې کارونه د یو ناروغ په بستر د ګډا په څیر دي. د سند ایالتي حکومت چې د دې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري ژمنه کړې وه چې د ورته اورلوبه او ګڼې ګوڼې مخنیوی به کوي. د پاکستان حکومت د نړیوالو د پام د جلبولو لپاره هر کال یو نړیوال کنفرانس وربولي او پکې د موهنجو دارو د خوندیتوب لپاره له هغوی مرسته غواړي. اوس وخت لرغونپوهان له بیلابیلو هیوادونو د موهنجو دارو لیدلو ته پاکستان ته ورځي او د ټکسلا ښار د موزیم د مسؤل ناصر الله په خبره داسې م په پاکستان کې د سیلانۍ کار رنگین کړی دی.
ډېر زیات پیدا مند دی. مونږ سوچو کو کنه نو زمونږ د ټوریزم په حساب باندې چې وینو لکه مونږ خپل پدې لکه مطلب دی ته اوسم تاسو پته چې لک سکیورټي حالات په ملک د 1300 کالون نه چینه لک خنه دي داغه په وجه لکه ډیر زیات خلک خو ناراضي خو بهرال بیا هم د منجودارو د لیدوله چې نه د ګرد نه نه خلک راضي سکالرز راضي ریسرچ سټوډنټس راضي.
په جړین د ورکې د موهنجودارو اوسیدونکو 15 میلیونه او د وسکانسن په هانتونی وغړي جانټن مارک کینوور په خبره د خلک د خار پاکۍ ته سخت لیواله وو. لدې سیمې تر ټولو لوی وادانی چې لخواورو مندل شوی کوم مانی یا مندر نه بلکې یو عمومي حمام دی. موهنجودارو د پاکوالي او پرمختګ ترڅنګ د سوداګرۍ یو لوی مرکز هم بلل کېده. اوسپنیز او خټین مهرونه، سکې، ستاندارد ډبرې، سره زر او ژیړې ګاڼې، لوبو وسایل او د ژوند نور اړین توکي د همدې سیمې لپاره کته پاتې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پښتو سندرغړی احمد ګل استاد وایي ل مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت له تیرو اتو میاشتو راهیسې ورته وظیفه نه ده ورکړې. څو ورځې وړاندې ځینو هنرمندانو په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال حکومت د مستقلې وظیفې د ورکړې غوښتنه کړې وه. شبیر جان پر احمد ګل استاد رپورټ جوړ کړی چې دا هغه لږه پایلې شي.
نمی دل بری ن دل داری اکڑا اسم د جن سرا خواری اکڑا اسم د جن سرا خواری اکڑا.
دا د پښتو ژبې پخوانی او نامتو سندرغاړی احمد ګل استاد وو. دی وایي چې درش پېته کاله خوشه شپک پېته سندرې ویلي، خولې اوس عمر ډېر دی، کمزور دی او مالی ستونزې ډېرې لري.
63,000 غانه ما کړی دا خدا سپه وزیرستان دی او سپه یو دی دی او سپه بل دی دی او سپه ریډیو دی سپه ټی وی دی. نو زه دا خاص کوم خپل عوام ته خپل حکومت ته اوس دومره چې ډېر بیماره مو دی د عمر تقاضا ده. نو که مونږ سره څوک داسې مرسته کوي نو هغې ته وایو چې مونږ سره سم مرسته.
احمد ګل استاد زیاتوي چې مالی مرستو ته په دې هم اړتیا لري چې اوس د دوی د سندرو انداز نوی کول نه خوښوي او اوس انداز بدل شوی دی.
63 سال پخلا یادی کی داما میلس کو کم طاقت شو لیکن گزارا کو خود میلس د کول کو نه یو کنه چې لار شو ودون کی میلس سو بل د میلس ماحول بدل شو. لا 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 تجور شو میلس لا 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 تجور ازم میلس خو هغه بچا تپی وی او چار به تبو غزل روبئی بو بدل بو نه لس پکرو نه میکو هغه आवाज مونږ خلکو ته رسول او مونږ په پاغي باندې مونږ الله تعالی رزق را کول.
نو ولې تیر د عوامي نشن ګوند حکومت هم او وای چې موجوده حکومت هم دوی لپاره میاشتنی وظیفه ټاکلې وه چې هغه د میاشتې 1500 روپۍ وه. خو د دوی په وینا هغه دوی ته صرف 8 میاشتې میلاو شوه او اوس بنده شوې ده. نو باید حکومت دوی لپاره په مستقله توګه دغه شان وظیفې مقرر کړي.
چار لخي کور د آبادی زموږ حکومت سره مرسته کړي ده خو هغه نه 8 مهینې نه بعد خو بیا نه ډېر بهاله نه مونږ د دې حکومت خدمت کوو د عوام خدمت کوو. زموږ کشران دي مشران دي چې دې له داسې یو ذریعت جوړ شي چې دې غریبانو ته څه ملاوېږي د میاشتې څه به دې ګټي ودونو مدونو کې څه به ورته دا ملاوېږي د ګزاره به روانې.
ولې هم په دې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر اجمل خان نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال ریډیو ته وویل چې په مستقله توګه د موجوده حکومت داسې هیڅ پلان نشته دی او دغه ټول هنرمندانو لپاره د خیر ښېګڼې هلو ځلو کې بوخت دي.
کم سره پیسې کم چې بیماری کی کم چې دی کور کا پن یې پر خو باکه دی تمغه پیسې ورکو ٹھیک څه دا سه پرمننت کوم سره پروگرام دغه نشي دا موږ نورم لګیا موږ چې څونه کی دی شوم د دې لپاره اوس موږ هیلت کارت لپاره موږ اپلای شروع کړی دا سه نورم دی لپاره موږ باغ جوړ کوو ان شاء الله چې موږ دې څونه فیسیلیټ کی دی شي دی موږ کول کوو ٹھیک څه
دا یادونه ولدا چې څو ورځې وړاندې خیبر پښتونخوا د پښتو او هندکو ژبه یو شمیر هنرمندانو په خبر کې مظاهره هم کړو او د حکومت نه غوښتنه کړو چې دوی د پاره د مستقل توګه د وظیفي اونور اسانتیاو بندوبست وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور